یو لاس می زیانمن شو، یو لاس می پری شو او یو پښه می وسوځېده. موږ غواړو چې د دې پیښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي او موږ ته دې پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنر د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د ترسره شویو جرمونو د ځواب ویلو په غونډه کې وویل، افغانستان له څو لسیزو راهیسې جنګي جنایتونه، د بشري سر جنایتونه او له بشري حقونو څخه سرغړونه او مافیا تجربه کړی دی. هغه زیاته کړه، د بشري حقونو سرغړونې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته پیل شوې نه وې، بلکې د ده په وینا له دې نیټې وروسته یې شدت موندلی دی. د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه مرزیه جعفري د جنګي مونو د اسنادو د ثبت لپاره د آنلاین موزیم جوړول اغیزمن بولی او وایي چې دا اقدام کولای شي په افغانستان کې د جرمونو په روښانه کولو او هغوی ته په رسیدنه کې مرسته وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا د هغو کسانو د ذهنونو په روښانه کولو کې یو څه اغیزه کولی شي چې په نړیواله کچه مسؤول دي، تر څو دوی وکولی شي غوره بشري مرستې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې د جګړې قربانیان دي او ترې زیانمن شوي، دوی باید مادي او معنوي اوږدمهاله او لنډمهاله مرسته ولري.
تیره اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو او نورو جرمونو عاملینو لپاره چې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ مخکې په افغانستان کې ترسره شوي عدالت پلي کولو ته لومړیتوب ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیر کال وویل چې په افغانستان کې لا هم جرمونه روان دي او پریکړه یې وکړه چې په افغانستان کې د څېړنې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا IHRD او یو خپلواک غیر دولتي او غیر انتفاعي سازمان دی چې د جرمونو د څېړنې او مستند کولو او د قربانیانو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او عدالت د ودې لپاره کار کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال،
د ختیځ ادبی بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل،
عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکه لیکوال سلمل شینوار سره شخیدلې،
هر څومره چې دا کارونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډیره محسوسه وم.
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لایو دود خبرو
د سلند کې چې پدې کې نه یوازې ملمانه سړی ملمانه راغشتل کې، بلکې د تر څنګ شزینه ملمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنی خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د حشر دود یو ځل بیا په غوړې تو دی. نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره ملو. ختیځ ادبی بهیر د شاعری او لیکوالی پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې مې په هو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې مې په هو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خپرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته اوږه ورکوي، زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسؤلیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعري بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسؤلیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړې راوتلې ده. د آغلي ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بیخی دی او چه سره او سره دا که سره تشمیکی لکه زمان پا مشرانو مند و شایرانو که چه څوک نازو نه یادې څوک څوک یادې عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري. یو عارف ښځه ده یو خصوصا او ما چې څومره لوستې ده او بیا مې چې خبره سره مخ شوي وو د دې ژوند لکه انځور صاحب تاسو تفسیر کړو چې د محرومیتونو او د حرمان نه ډک دی. اوس که دا د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي دا دستور دی چې د درد زګیروی خیژي ګنې څه د رحمان د شاعرۍ که دا د شاعرۍ انګیزه وي نو مېرمن ملال ټول ویر ویر او ټول غم غم او غمیزه غمیزه او آدمیه ده د دې د ژوند او همدغسې ورته د نکونه مستقیم په خپل مکان
د وړانګې وړانګې مې بهو شعري کلیاتو مخکتنه د لیندۍ په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د آغلي ملال آزاد شعرونه وستایل.
آغلي پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور آغلي پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې استاد خایست ګلونه ډیر دي زولې متنګا زب کوم کوم ټولو درنه
د مخکتنی دا غونډه د ختیز ادبی بهیر 1592 غونډه وه چې پکې یو شمیر برخوالو د آغلي ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی د آغلي ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غې زما په وچ گریوان په سر لران غې ستر ګوتا دنم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا یو بل توند مینې بلد مینې دې یو بل توند مینې بلد مینې دې زغم ته د ستم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا ژوند تیر وې د ازغو پسر ژوند تیر وې د ازغو پسر دم تمو د دم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر په ترانو موایا
سترګې دې زما په لور کګې کړه درن زما سترګې دې زما په لور کګې کړه درن زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما ماد جام پر ملادا تمنا لا سنائی خی جام پر ملا دت منا لا سنا خی دی ڈکے رات دات شی پیالے کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی پورت می د غم دا جنا زیکڑ درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑا باندے نغمے کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما
د مخکتنې په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعر لري. له ښاغلي همت مل څخه به د دې غونډې د مقالو پاړه واور.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم و، ځکه د نقد برخه دا و چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که د آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وښه وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې به لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یوې ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوې دي. د وطن درد او غم د خپل درد سره یو ځای کړی او یوه ګډوله یې ترې جوړه کړې, خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعری کې چې ډېر تر سترګو کېده, هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه, دود او دستور, د حیا مسله وه, لکه یو بیت چې خدایه څنګه غسل وکړم بې پړونی, خدایه څنګه بې حجابه سم ستا ذات ته. یعنی دا خپل چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب, یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو, هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه, په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې, ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغه طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي, استادان دي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې
بیرته که د پروین ملال غونډې ته راوګرځم, په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینې ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل, خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب راڅرخېده.
د ختیځ ادبی بهیر له مشر شاغل همت مل څخه مننه. اوس په پخپل له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
هغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید, خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم, همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب, دروند رور ډاکټر زرین انزور, شاغلی عبدالهادی فرهنګ, د ختیځ ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب, شاغلی دوست محمد دوست او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغو شاعرانو څخه هم مننه کوم چې په خپلو شکولو ژغونه یې زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منلې شاعرې پروین ملال څخه مننه. اوس په لدوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوړسو.
تر وروستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشات او پوي چيني, د گریوان ورونه به دي دواړه وزر پرانيسي, پر پر پونو کې برابر دي بيديا, د سپينو پر خو حريري پلوشه تولم بي دي نشي بي د جنتونو ورني, غير به دي راوړي د عدن او د فردوس د بنا, د عاطفي ګلونه رنگين مهين خیالونه, قدم قدم به د یو چا ستادله مني پایلسي, یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خبره کړي, یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي, یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د ځکي خوږه جړه خبره کړي, یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس پوژمې او ټولو ستورو په لاس یو رڼا بل کړي, ستا په ځګر باندې وشنی سي د کرشاتو او پوي چيني د بوجي ټال کې بدی وسنګوي د اسمانو پرشتي په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فار د لپوتړ مې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګام واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پام واخلې ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې ته به احساس کړې د غاټول او د ریدي رادې ته به د سیورو ځنګل د خیال د بام واخلې ته به ښکلا د احترام واخلې ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوي چيني ژغ به دي راوړي د بنګال او د ډیلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دي شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې به سي لکه وریشم داسې پاسته لکه د زانو کتارونه به سي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا پر غوټی کې به لکه د ګولی شربت خوږه ارواح پرسی د هر ساه سره به دی په نکهتی غیژه کې د یو چا د تنکی شوندونه خوږه خوږه موچکی واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپیشل توپ تر ورستنی مقامه د کره توپ تر ورستنی میراج د حسک تر څکو یو نمی مینه وټوکیږي ټول کائنات به دی وغیش تراسی ټول کائنات په دې وغېش تر اسی قدم بکشیج استاد زله کوم په مراندو ته په د ښکلو نه کتونو وسلیو مصاحبه سي ته په څوران دي تر اشرف المخلوقات ته په صاحبه سي ستا تر قدم لاندې بجوري سي جنت ته کوسي ته په اغله ته افضل محترمه سي ته په هوا ته هاجره ته په مریم سي ته په هوا ته هاجره ته په مریم سي
لا یوې خبرتیا ورسره د کیسلی کوال سولمل شینواری سرګندونی لرو دی وای نن سبا خپل کیسې د بخوا پچیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپلو کیسو له چاپېدو سره مختاته شوې ده د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د زړی کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 شلم کال پورې څو څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړي او له 2000 شلم کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې ده د ازادي رادیو مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجموعه لرم یعنی درې مجموعه لرم چاپ ته آماده اما یو مجموعه هم د سره کتنه غواړي بلایم غواړي بلایم غواړي او ځنې سی په اړه مجموعه کې غواړم چې دوه درې قصې ور اضافه کړم
د بیا کتنه مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روسي کلونه په دې فکر کې ولیدل ما چې کیسې بعد بیا او کتل سي بیا او کتل سي بیا او کتل سي هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روسي کلونه بل هوت آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نور رسنۍ او تلکا ویب سایټونه دي یا خلا نو فیسبوک ته یا نو آتا دوته نو ورکوم یعنی کیسې بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړې د کیسې بیا بیا وګوري
نو د دې ډیر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه دا چالتای ویني بل د خپل خو کیسو بل د سالم ناخدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دا ټول مجموعه سوي دا او زه اړکړې مچ کیسی بیا بیا
د پو کیسو کړي شترو سپوري دا پورسیو کی تاسو خپل کیسی بیا بیا ګوري په کومه برخه کې موده سه احساس کړی دی چې د بدلون وردی یعنی هغه برخه دی بدلون ورده
د بدلون ور خو څو دی یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي خو پاغه د ټولو نمایم چې د کیسې نثر دی په نثر باندې بیا پکرو په ژبه ډیر را کوم او ځنی کیسې را ته پرزن پای هغه څه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسې شروع او د کیسې پای دوا ډیر مهم
دسه کیسه مو هم تر څو پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سم کړی ده ورسته بیا فکرم کړی دی ورسته لې وخت چې دا سمون سم نو تر دې خلمړی بڼه به تر
ول دا غشنې دي پیښې به البته ما سره
تاسو کله دسه احساس نه دی کړی
نه دی کړی ما فردی نه دی کړی دا چې بازي شروع کیا جمله دا غشې شوې دي اما په ټوله کې نه دي شوې ټوله کې فیز نه کیږي داس دي چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیره یو کیسې مګر نور زیاتره کیسې دا سيدي چې یعنی لک جوړه خوړی لک جوړه خوړی په لک جوړه معنی کیسا زما په نظر معنی بشپړی
سولمل صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي اغه ممکن د بیا سمون لپاره کار اسانه وي ځکه چې کېدې شي چې د کیسې اغه لمړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره بڼه کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسه لیکي او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما دا په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر من زتا سره موافقه ما چې سمولي اصلاح کولی ایډیټي آسان دی او ام وخت ډیر مهم دی ام د وخت پر ام ډیر ګټ ور دی
نو ول تاسو کمپیوټر ته مخ کوینه الهات سره
ولا کمپیوټر ته خو نو نه لته دا مخله تنبلی ده نو نه پیغام تر ځکه چې دا کار ما باید ډیر په خوا کړای وای کروختیا درته وایم لکه بس ما په دغه کمپیوټر کې هغه د توانایي نشواله می لا ځل پترته لمکتب باندې د تخنیکی شیانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما ولند کمپیوټر ول درسونه مند د کمپیوټر مستقل البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه پخلا سي د هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لید مخ کې د کمپیوټر نه ورم افغانستان کې دا ټایپ پر تعجب کار کې د څنګه انسان کولای شي چې پاینی وخت کې فکر وکړ پاینی وخت کې ګوتی لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزه ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دا شو کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا شو چې وخت کې خټه په یوازې کنه د ټایپستان ځنګړي خلکو په اداراتو کې چې واځي همدای کارو نو موږ غنه ما شخصته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دا یو دریم دغه چې یو هغه ما سره ملګری ک فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروسته یو کې زما کمپیوټرونه پر لا پسی خرابېږي دا هم یو ډول زما مزله د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استادیا و ما اړ کاندې چې زه نورې لیکل په کمپیوټر باندې
دا تاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلې دی چې هغه کسان چې تخلیقی لیکنې کوي او خو وی چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر می ګوتو ته شي چې وس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د ج په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په فایل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک یې مو کمپوز کړی دي فکر کوم دا له تجربه سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو ډیر څلويشت
کیسی ولی کی لاغه ورستمو هغه ګوتی په خپل حروف ته ورزی او ذهن به مو آزاد وي، ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي. څنګه د سنیات مو کړه سولمل سه
او کمپوز به انتقال نو به بخي سل پیسه د انتقال کوم او کمپوز باندې به انتقال کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوز زری لیکلي داستانونه لرمه خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم.
لا شغل سولمل څخه مننه. ازادي رادیو یادبی مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل شي. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدل شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کو مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم غزنی ته مخه کو لاغه ځای د ژمی په درشل کې د یو دود په اړه لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزنی کې لا هم دود دی د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي بیا په منی کې حلالوي چې د ژمی په سړو شپو کې غوښه وخوري د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي ځینې د نورو څارویو غوښه لاندې کوي د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکه مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کنو بدای او پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د سره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمی په سړو شپو کې غوښه وخوري خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو باندې کې د لپخوام د غریواج د دوت پات دسی کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناس تکي نو دغه لډیر په خوانه دوت د وسم په ډیرې مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخا پر طلب باندې وس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مجان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمه کې غوښه په اسانه پخېږي بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود هغه څه چې به مثلا خو وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول دي تر څنګه دغه سمې کسان مې هم لیدل دي چې دیوخ بچي موږ هغه عام اصطلاح کوي جونګي ورته وایو نو هغه هم حلالې دي اته کوم باز کسانه به د تنکیس خوندر اله لول دی لاند په ډول باندې کوم مثلا یو د سی ډنګر پسبي ورسره لول دی غتر څنګه به دی خوندر لاند يم کول نو دا به مکس کول به بهترین خوندر لول
ډیرای خلک په دې باور دي چې وس د لاند ملمستیا د لاند تر لړمون او یا غوش پوری محدود نه بلکې وس په دغه ملمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاند دغه د میرمسیا او دغه د مثلا نور کله پخوا سیبا لاند کېدل صرف په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه په خې د لوس نو ډیر شانی ور سره مثلا وریځي خورمه او شیروا یا دغه سی نور فیرنی او مربا دغه شانه وس فیلند کې اضافه سوی په دا وس وخت کې د لاند په موسم کې د لاند په میرمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیا ته ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې مېلمانه سړي مېلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کېږي، مېله جوړوي.
په خوا به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلي او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولي او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود په اړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د درېس او کسان د شاوخوا کلونه چې چپې درې لندلام کلی سلیمان شاه کې جمعه جوړیږي اوس مشک نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګره لالې او مرنسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړې کې سر کې اوس په کورنډې اپ کې ټاکو یو اتی اصل نه پر د لرګي او فاتي اتی اصل نه پر بول فاتي یو لزدور مخ ته یو څه شان راکاږي همدار اولی همدار شان جمعه جوړي همدار شان نادرې کار کې همدار شان د وولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې فدان صاحبتون راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی سپیرا ته ول د ټولګټو چارو تر سره کول ترڅنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولی د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت اړتیا لري.
اورور پیسې نم لري، اورور سره د دې امکانات نمي. خدا قوم را جمع کیږي، یو اتحاد او تکي سونو خل را جمع کیږي، د ډوړي چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه جوړول، په دې شکل سرکونه جوړول، د چې تومره لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې وي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نور ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړي او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوي برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې پاغه باندې زمونږ ټولنه هم خوندي کیږي، زمونږ خارونه او کلی کوڅې ور باندې آبادیږي، نو د حشر دغه یو آسان لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ ترانه کارونه په آسان ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم په ټولنه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ول پیل کې دوه څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو ویلو او په نور مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادی کې به یې خپل ونډه ادا کوله، خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډیرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړې دوه زیاتې دوه په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله ران غاړو تربلی ویمو زحمت چی بر په خدای سپارم. شدی وی او شدی پس ډیر شي.
شل غالب اید دے غم جڑے گم نفسنا شل غالب اید دے غم جڑے گم بیکار بے تعلیم رات پات خپل اولاد چو افغان غریب برباد چو اید دے غم جڑے گم نفسنا شل غالب خیالونه مختلف شو نمونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بوزو اسات منلر نه ده مناسب نفسونه شل غالب بيد ده غم جړي ګو هر څوک کټه د سانتي وطن بسو وطن کری د قومي نه د زرو نه به شو خپوي ګو لته غم جړي ګو لته غم جړي ګو نفسونه شل غالب شکرانہ باندھے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نہ ننگشت نہ غیرت آو نہ خاورے تا خدمت من وگور دنیا تا ہر ملت سر پمورا چو پختون غریب برباد چو لدے غم جڑے گم نفسون شلغالے مختلف شو
دی کور بوسو سب منلر ننه مناسب نفسو نشل غال دید دے غم جڑے گو ہر سو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی تے قومی ند زرو نابا